Radio. د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنې خبری مجلې ته خراغلست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې بیگا ادعا وکړه چې د مزار شریف په خالد بن ولید خارګوټي کې د طالبانو یو پوسته د یو بمی بریت هدف ګرځولې. په دې د ډلې په یو بیان کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې د 14 په پایله کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ازادي جبهه زیاتوي چې طالبانو په دې پوسته کې شخصي موټر بې ځایه درول او خلک یې ځورول. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو سیمه ییزو رسنیو هم د سه شنبې په ماښام شاوخوا 8 بجې د خالد بن ولید په خارګوټي کې د یوې 14 او د طالبانو له پټنځای څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د تخار ولایت مرکز تالوقان ښار هم پرون هلته هم یوه 14 وشوه چې پړای د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله او ادعا یې وکړه چې د دې جبهې د غړو لخوا د تالوقان د ښاروالۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین د 14 له کبله یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. کاغلی کرزی پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو ښځو سره کتلی او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې کړي. کاغلی کرزی همدارس د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانستل د افغانستان د پرمختګ لپاره یو حیاتي موضوع بللې ده. د 2023 کال اګست میاشتې راهیسې لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو او د 2023 کال په دسمبر کې ښځې او نجونو پوهنتونونو ته له تلو منع شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 12 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. افغانستان بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یو امریکایي ډالر بیا شپږویا افغانیو ته لوړه شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي د 2024 کال له پایله روسیې د دې هیواد پر خاوره شاوخوا زر راکټونه او د ډرون حملې کړي دي چې په تر ټولو وروستۍ حمله کې درې ملکیان وژل شوي دي. زلنسکي پرون وویل د کال له پایله روسیې د اوکراین پر ښارونو څه باندې 330 بېلابېل توغندي ویشتلي او هم یې شاوخوا 600 جنګي ډرونونه د اوکراین خاورې ته لیږلي. پرون څو ساعته وروسته له دې چې د روسیې په حملو کې لږ تر لږه درې ملکیان ووژل شول، اوکراینی چارواکو د دې هیواد په څو نورو سیمو کې د روسی ځواکونو لخوا د نورو راکټي حملو د ګواښ خبرداری ورکړ. پر اوکراین د روسی غیر ماجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو لا هم دوام لري. او د ایران په آزادو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیا پرون شاوخوا 8000 تومنو ته ورسیده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیا 10% زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اثارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه لوړ شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډه د بی پیلوټه الوتکې د برید هدف وګرځېده او درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې ځینو ملیشو ډلو او په خاص ډول کتایب حزب الله ډلې منلې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 11 نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جنوري له یو دیرشم سره برابر ده. رسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د چین ولسمشر پرون د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر باورلی کومنه په یو راپور او یو مرکه کې دا خبره چیرو چې د چین د ولسمشر لخوا د افغان سفیر د باورلیک منل د طالبانو د حکومت لپاره سمانه لري.
ترڅو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي د یو دوو هیوادونو سره د دوی اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه.
یونیسف وایي د افغانستان نږدې لس میلیون وګړي له روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. په بلوچستان ایالت کې د تاوتریخوالي په پیښو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې.
تقریبا شام کو 5 بجے
شوخه 15 بجے په جناوارد سیوی کې یو 14 شوي تر دې دمه مختصلور مړی او شپک ته پیان راوړل شوی.
د ازادۍ رادیو څلورویش ساعته خبرونه یو کلنې شوي او د رادیو پر عمر 22 کاله وختل. په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د دې لوی بدلون هدف څه دی.
ازادۍ رادیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کړه او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه څلور ساعتونو ته زیات کړي.
نور مطالب هم لرو او ریډیو تیار سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
قدر منوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسد الله بلال کریم باورلی کومنه. د چین خبری اژانس سینهوا پرون ولیکل چې ولسمشر شی د 23 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلیکونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجینګ کې جوړ شوی و ترلاسه کړل. سفی ولستانګزای او د موضوع نور جزئیات.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د یو بهرنی دولت لمړنی مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی د چین ولسمشر شی جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخی لیکلی د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مال خ راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجینګ د کو په لوی تالار کې جوړ شوی و بلال کریمی د چین د بارونو چارو وزیر وانګي سره هم لیدلی. مولوی اسد الله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مختوړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لزګونو هیوادونو د نوې ټاکل شو سفیرانو د باورلیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوې سفیر د باورلیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولی وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مختوړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي. خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. د جرمني خبري اژانس په بروکسل کې د میشت څیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغوی هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجینګ دم ګړی د طالبانو لسترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
راپور کې مو اوریدل چې د چین ولسمشر د لاسګونه نورو نویو سفیرانو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلیک پرون ومنه. د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي نجیب آزاد وایي چې چین په هیڅ صورت په سیمه کې د امریکا ځای نشي نیولی. ښاغلی آزاد له سفی الله ستانگزی سره د مرکې په پیل کې ویلي دي چې طالبانو ته ښایي دا ډېر مهم اقدام وي، خو د نړیوالې ټولنې له مشروعیت پرته دوه اړخیز اړیکې ډېر اغېزمن نه تمامېږي.
د طالبانو لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لوی لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکن د ټولو هغه اړیکو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنټ کړی دی بیا هم تر سوچ په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحا کې هغه د ناحیه تر سره کیږي راتلونکو لنډو ورځو کې. تر سوچ دغه نړیوال مشروعیت طالبان تر لاسه نه کړي د یو دوو هیوادونو سره کاغه څنګه هم په نړیوال سیمې ځکه چې کوي هم وي د دې دوارخیزي اړیکې باندې ډیره زیاته ګټه دی ته ونه کړی.
فکر کوي چین هم لدی برخي اندیښمن دی، مثلا د چین یو هوټل چینایان هوټل په کابل کې د داعش لخوا هدف وګرځول شو، ځین نور تهدیدونه هم دوی په خوا ویلو. فکر کوي دغه اندیښنې هم د دې لامل شوی چې دوی واقعا هغه څه چې غواړي تعامل وکړي طالبانو سره څنګه.
په دې کې شک نشته چې څو فکتورونه لري. فکتور دا دی چې نه یوازې په چین کې په کابل کې د چینایانو هوټل تر ویلاندې څه چې نه تاسو ځخ دی دی د متحده ایالاتونو د هوټل نه ورسته هغه شخصي معلومات زه لرم. مثلا یو سیمه د بنزيري د هوټل په نامه دا سیمه مشهوره ده، شرایي تصدی او تویل کیږي الته په هوټل کې د فسلګونو چې نه الته پاتې دي. دا چې د هر فعالیت کې په افغانستان کې نو ته به خبره ده چې د بریدو سره مخ کیږي. هغه ځکه چې په سیمه کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې هغه ډلې چې پراکسی یعنی به ډلې دي اترا کوي ډلې دي. نو چین د یوغور مسله د خوارۍ سره روانه ده. همدارنګ په بدخشان کې چې موږ د چین سره د واخان کوم کوریډور یا سرحد لرو لږه څه د ویرسته او بیا دا ویر هم خورا ډېره ده چې طالبانو د جوړښت نه نیولې بیا نور ځان یا به تي ډلې دې ته ښه غربي قوتونه پراته دي او ممکن د چین او داسې منځني آسیا یا د روسیې په وړاندې هم د دې څخه استفاده وشي، حتی د ایران په وړاندې د دې څخه استفاده وشي. نو دغه سیمه ییز قدرتونه یا هیوادونه هڅه کوي چې حداقل تر د خپل توان په رڼا کې د هڅه وکړي چې له هغه ویرې یا هغه اندېښنې چې لري د هغه څخه د مسؤلیت لپاره د ځینې وخت انعطاف وښیي او د طالبانو په څېر د یوې حاکمې ډلې سره خپلې اړیکې ښه خواته بوزي.
چین خو طبعا ټول نړۍ ته معلوم ده چې په اقتصادي او تجارتي هغه کې ډېر زیات مخکې دی، مګر د افغانستان سره په احتیاط مخته تللی. د کومکونو په برخه کې هم داسې خاص کومکونه د چین لخوا نه دي شوي، ځینې بستې کرا لیږل شوي وي. مثلا یو وار د شاوخوا دېرشو میلیون ډالرو په ارزښت دوی کومکونه کړي دي. تر هغه وروسته کومې پروژې چې دوی ویلي وو، د مسی عینک پروژه ده یا د لیتیمو پروژې کنټراکټ چې دوی کړی وو، هغه ټول داسې په ټاپه ولاړ دي. فکر کوي په دغه برخه کې د چین اندېښنې څه دي چې په احتیاط مخته ځي؟
د چین نفوذ او بیا د چین هغه سیاسي کوم ستارټ چې دی، چې هغه هایبرډ دی، یعنی دولت یو ډول کمونیزم هغه ایدیالوژي لري یا سختار دی او دولت لپاره کیپټالیزم ورکړی چې هلته کاروبار وشي، لیکن په اقتصادي کچه په هغه کچه نه دی لکه نور هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې په ټول نړۍ کې خپل اقتصادي هغه چتر خپور کړی دی. د طالبانو سره د چین اړیکې هغه ځای اوس هم نه سي نیولای چې متحده ایالاتونه لري. موږ د دې شاهدان یو، سیګار هم دا راپور خپور کړ چې وس هم لکه لګاغه کاره بس ته چې طالبان سره روان دي. نو متحده ایالاتونو سره سلوي ملیونی کسوړ دي چې هر ونه یې یعنی دا شاوخوا یو څو شپږ تر بس او ملیون ډالر هر میاشت طالبان ته د متحده ایالاتونو لخوا ورکول کیږي. دا اقتصادي توان چین په ځان کې نه ویني. لہذا هغه پروژې چې د هڅه کوله چې هلته پلی کی مخاطب ویل کېده یا داسې انګیرنه وشي چې د اقتصادي پانګه شونه وکړي، هغه نه هغه اقتصادي توان لري او نه هغه ریسک به اخیستلی شي.
د امریکا د ویسکانسن په هنتون استاد د چارو شنونکي نجیب آزاد چې لا آزادې رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین د اوس مهال پر اړیکو خبرې کولې. دا ورسته لدی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باورلی کومانه.
ازادي رادیو سوسو پروګرامونه جوړوله، کله زیرات په بخښ کې وو، کله صحت په بخښ کې وو.
ازادي رادیو ماشالا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندۍ غونډې ده.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یو یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 میلیون وګړي شته چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یونیسف دا خبره پر خپله اکس پانه په یو بیان کې کړې. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا خبر را ردوي، خو یو شمیر افغانان چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي 9.5 میلیون افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یونیسف د یکشنبې په ورځ په خپله اکسپانډ لیکلي دا سازمان ملاتړي ژمن دي چې افغان ماشومانو ښځو او کورنیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر ایباد بیا د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې بیل دي چې د کوم سازمان نوم واخلي دا ډول راپورونه د خپل حکومت پر ضد تبلیغات وبلل.
په خارج کې ناس ځینې کسان د افغانستان د صحت په باره کې مختلف اټکلونه کوي، کله د مرګ و میر خبره کوي، کله بیا د افغانستان د صحت د کمزوري یا د نه کمزوري خبرې کوي. دا ټول هغه شیان دي چې د دې سره د دې په رابطه باندې هیڅ ډیټا نه موجوده، هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولې چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې هم یو شمیر نړیوالو بنسټونو د افغانستان د روغتیايي سکتور په اړه ویلي و چې له سقوط سره مخ دي. د دې بنسټونو له قوله د روغتیايي پرسونل تېخته، د نړیوالو مرستو بندېدل، د نجونو او ښځو په کار د طالبانو بندیز او یو شمیر نور محدودیتونه د دې لامل شوي چې د افغانستان روغتیايي سکتور له دې برخلیک سره مخ شي. ولخایوش میر افغانان چې د هیواد په لری پروتو سیمو کې ژوند کوي وای روغتي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې لډي رسونځو سره مخ دي. د هرات د یوې لری پروتو سیمې اوسیدونکو نایمه
دلته سنتیاوی نشته چې ولار شو او درملنه مو وکړو او یا هم مخته درمل راکړي. زه یوازې یو ځل ولارم، ماته یې پرستامول او بروفین راکړل او نور یې نسخه ولیکا او وی ویل دا درمل ځانته ل بیرون واخله. تر هغه ځای مو وټن یو نیم ساعت دی.
د نیمروز د چهاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن هم وایي روغتي اسانتیاوی نه لري او هغه روغتي مرکزونه چې لدوی ډیر لري دي هم پکې متخصصین او کافي درمل نشته.
موږ د مرکزونو ته د تلو وسیله او توان نه لرو، که ناروغ ولرو تر کلینیک نشو رسیدای. هلته چې هم لاړ شو ښه ډاکټر نشته او درمل هم نشته، د درملتون دننه هیڅ درمل نشته.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې د بې پولې ډاکټرانو سازمان په یو راپور کې وویل له ډیر وخت راهیسې د افغانستان روغتي سکتور د بشري قوې او بودیجې د کمی له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دی. د سازمان زیاته کړې وه د روغتي پرسونل کمی، د روغتي وضعیت پرنګلتیا او د روغتي اړتیاونو پوره کیدل په افغانستان کې د مړینو شمیر پورته کړی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په بلوچستان ایالت کې پرون یوې بمی چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو له مخې دا چاودنه د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند په یو کمپاینی لاریون باندې شوې چې د مسپړی د اسلامي دولت ډلې یادایش منلې ده. له بلې خوا په بلوچستان کې پرون سهار وختي بلوچ بلتون پالو پر پاکستاني ځواکونو حمله وکړې چې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وخته ده. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
د بلوچستان د سیوی یا سیبری خار پر جناواټ باندې په ځای وخت د مازیګر په 15 بجو چاودنه شوه. د خبره د پولیسو یو مشر ازادي رادیو مشال څنګه ته تایید کړي او ویلي دي چاودنه هغه وخت شوه چې د تحریک انصاف ګوند کمپاینی لاریون لسیمه د تیری دو پال کیو. د پیخي د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام خبر شوي، خو د سیبی روغتیا مسول ډاکټر عمران بلوچ اسوسییټډ پریس ته ویلي څلور کسان مړه او شپږ ټپیان دي.
تقریبا شام کو 5 بجې
چوخه 15 بجې په جناواټ سیوی کې یو چاودنه شوه. تر دې دمه مختصلور مړي او شپږ ټپیان راوړل شوي. ټپي شوي کسان تر درملنې وروسته د روغتون عادي واټ ته لیږدول شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. رویټرز خبري اژانس د شپې ناوخته لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې په خپل ټلګرام کې د دغه بمی برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د لاریون پر مال چاودنه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان یوې محکمې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د ګوند مرستیال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په لس لس کاله بند محکوم کړل. بلوچستان صوبه سه شنبه سهار وختي هم د سختو بریدونو شاهده وه. د پاکستان د پوځ د اماډیکو آی اس پی آر دفتر د بیان له مخې وسلوالو بریدګرو چې پکې ځانمرګي حمله کوونکي هم شامل وو، د سه شنبه د شپې نیمایي په ماچ او کولپور سیمو کې پوځي اډې تر بریدونو لاندې نیولې وي. په بیان کې راغلي چې په دغو بریدونو کې دوه ملکیان او څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي. آی اس پی آر ویلي نه بریدګر هم په ځوابي حملو کې وژل شوي. اخو د بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په دوه جلا خبر پاڼو کې دا کړي چې پر پاکستانی پوځیانو په بریدونو سره 55 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچستان په شمال کې افغانستان او په لویدیز کې ایران سره ګډ ځمکنۍ پوله لري. یو خواته یې عرب سمندرګي پروت ده. دا د پاکستان تر ټولو لوی د طبي غازو ساحه ده چې نور ګڼ مدني مواد لکه سره زر نور قیمتي فلزات هم پکې شته. بلوچستان د چین د 100 میلیارد ډالریزي پروژې سی پیک په مخ کې یو لوی او اساسي ځای لري.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د جنوري دیرشمه د ازادي رادیو کلیزه ده. بلخوا د ازادي رادیو یو ساته خبرونه پرون یو کله نشوي په دې اړه د همدې خبرونه په دوام کې یو راپور لرو چې د ازادي رادیو اهداف کې بیان شوي او هغه محدودیتونه چې په ازادي رادیو لګیدلې دي د هغو په اړه تاسو ته جزئیات درکو. د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو غږونه به هم واوري چې د ازادي دایمي اوریدونکي دي. د دې راپور د اوریدلو لپاره سره اوسې خوده شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فریدی سیال دا ورځپانې کتلې او په لنډی سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوي.
ل بریټانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپانې د بریټانیا د کارګر حزب حق غوښتنې ته پام اړولې چې د دې هیواد له پارلمانه د افغانستان د پخواني نظام د ملي پوز د ځانګړو ځواکونو د بد وضعیت په اړه معلومات غوښتي دي. د ورځپانې په ټکو نږدې 400 افغان پوځیان چې په دوو نظامي واحدونو کې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای د طالبانو پر وړاندې جنګېدلي وو اوس په افغانستان کې واضح پرېښودل شوي دي. وړاندې راځي برېټانیا ته د دغو پخوانیو افغان پوځیانو د انتقال غوښتون لیکونه وروسته له هغې بیا څېړل کېږي چې د دغه هېواد د دفاع وزارت د دوی د دوسیو د بیا ارزونې پرېکړه وکړه. انډیپندنت وړاندې وایي کارزونه بریالۍ وه. د افغان پخوانی پوزیان کولای شي چې د خپل کورنۍ وغړي هم ځان سره برېټانیا ته انتقال کړي. دا ورسپانه پټوکو شاید د هغو زرګونو کسانو لپاره ښه خبر وي چې په افغانستان او پاکستان کې برېټانیا ته انتقال پته مدي. لا بل پلاوا د ګارډین ورسپانه بیا د هغو ماشومانو وضعیت ته پام اړولې چې پر افغانستان د طالبانو ل بیا واکمنې دورسته ل خپل کورنۍ و بیل شوي او اوس په برېټانیا کې په یوازې سره ژوند کوي. ورسپانه په پایل کې د زلیخا پونم د شلکلنې افغان انجلۍ کیسه را خلی چې د 2008 کال په اگست کې د کابل هوای ډګر په بد وضعیت کې وټلې و. سلیخا ویلی هغه وخت لخپل کورنۍ بیل شو چې د خلکو پره غنګړه او خکه بهون کې غاز وشیندل شول. د هغه خبره هغه وخت په دې پونه شو چې لخپل کورنۍ جلا شوې ده. زلیخا د دوه کلونو رئیس لخپل خوند ورونو سره په برېټانیا کې ده. زلیخا د 2008 کال په اگست کې هغه وخت له کابل ووته چې له برېټانیا ورغلي خپلوان یې بیرته د هیواد ته ستنیدل. د ورسپانې په ټکو هغه افغانان چې د خپلو خپلوانو په مرسته برېټانیا ته انتقال شوي اوس نشي کولای چې خپل کورنۍ سره وګوري او هغوی سره یو ځای شي. په 2008 کال کې بشري او مدني خیریه بنسټونو د برېټانیا له حکومت وغوښتل چې 40,000 افغان پناه غوښتونکو ته په دې هیواد کې د بیا میشتېدو امکانات برابر کړي. ګارډین د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت دی ویاند په حواله لیکي چې وایي د برېټانیا حکومت له خپلو شریکانو سره په دې کار کوي چې په اوږدمهاله کې د هیواد د افغانانو د انتقال زمينه برابر کړي. د دې برېټانیا چارواکي په خبره د تیر کال په اکتوبر میاش کې برېټانیا شمنه کړې و چې په شرایطو برابر افغانان کولای شي خپل خزه او ماشومان د هیواد ته انتقال کړي. دغه خبره د پریکړه به د 2023 کال په نومړنې شپږ میاشتو کې عملي شي. د برېټانیا حکومت وايي پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس تر اوسه 15,000 افغانان د هیواد ته انتقال شوي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوې خبريږي. په منځنۍ صفه د ازادۍ رادیو خبرونه په څو شیبو کې پات رسیږي او ل شپګو به جوړسته به په لنډو صفو 0 یوشت او 15 مترو د ازادۍ رادیو خبرونه پیل شي.
د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم ورزو قدر من اوریدونکو ورستی راپورته. د افغانستان لپاره د ازادۍ رادیو څلورویش ساعت خبرونه یو کله نشوي ورسته لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ چپی بند کړي نو ازادۍ رادیو خپل خبرونه ل 12 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته وغځولې. د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ازادۍ راډیو یو شمیر اوریدونکي او د رسنیو ملاتړي بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولي.
روسلغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادۍ راډیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې. د 2022 کال د جنوري په دیشمه نیټه د راډیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 24 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 24 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په دې راډیو تکیه کوي وړاندې کیږي. ازادي راډیو په سیمه ییز وخت د ماښام له شپږو بجو څخه د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره څلور ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو دوه کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوی چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنا ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو، کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 24 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی آواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو له امله مننه کړي. اته شپېته کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی وایي
ما یکیاز جمله شنوندگان
زه له 1390 کال راځي د ازادي راډیو له منظم اوریدونکو يم چې بیا لا بیل سیاسي ټولنیز فرهنګي او اقتصادي مسائل په خورا ولسی او زړه راښکون کې ډول بیانوي سو خلک ترګه ته پورته کړي. اوس مال چې رسنۍ د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي د ازادي راډیو خبرونه ډېرې ګټه وردي. سما په ګډون ټول خلک د ازادي راډیو نویو خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي راډیو تل په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنۍ اوریدونکي ناجیه پیوندي وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلې چې دا مهال خپل ټولو بنسټیزو حقوقو بې برخې دي.
ازادي راډیو یو بې پړې رسنۍ و چې د ښځو له حقونو دفاع کوله او د ښځو تر څنګ و. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ و توانېدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یو لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بیلابیلو لارو مبارزه کوي سو د افغانستان ټولو خلکو.
د افغانستان خبریالانو د ملي ټولنې مسؤل مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیتای رادیو ازادي من هيڅ
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټ سکولو کې مهم دي، او توانیدل چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موهیل لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونه تداوم ورکړي او د خو په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لري کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خبرونو له بندیدو دوه نیمه میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر وپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اوریدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د وپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هر ممکنه لار به په افغانستان کې د دې راډیو اوریدونکو ته خبرونه او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خبرونه په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو خطرناک هیوادونو څخه دی، او د ازادي راډیو خبریالان آزادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عبادالله هنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او په 2000 کال کې په هلمند کې د دې رادیو سیمیز خبريال محمد الیاس دای د په موټر پسې د نخلول شوې ماين په 14 کې ووژل شو. د آزادې اروپا آزادي رادیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو ایس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په 23 هیوادونو کې په 22 ژبو خپرونې لري.
آزادي رادیو